ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې جګړې زیاتېږي، افغان چارواکي په وسلوالو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبا برجسته است.
له جګړې ور اخوا د کابل د شاروس بنکري او بو ذخیره کول پایل شول. دغه بنبد برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربېره د کابل ښار میلیونونو اوسیدونکو ته پاکې اوبو هم برابروي.
د کال بدرت ډیر شمیلونه متر مکعب او به تنظیموي.
په هلمند کې د مور او ماشوم د یو دولتي روغتون کارکونکو وای پر دې سربېره چې لته روو میاشت رئیس تنخواګانی نه دی ورکل شوی، د درملو په برابرولو کې هم ستونزې لري.
د دې ترڅنګ د سوار له سو میلادي کال د پاره موږ هیڅ د دوا قرارداد نه لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسګونه خبري وې پاڼې وتړلې. د خبرونې په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروي. خو پایل په خبرونو کو اسمت چاروان د خبرونو چمتو کړی دی.
په کندهار کې د سپرلیو د بس په لاره کې د ماین چاودنې له کبله 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د کونړ پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولې د لګیدو له کبله اور لګیدلې او امریکا په ایران پورې تړلې لسکونه بي پاڼې بندې کړې. د خبرونو تفصيل په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلې د بس په لاره کې ماین وچاودید. د کندهار د امنیت قومندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادی رادیو ته د پیښې په اړه وویل:
تیر شپه 9 بجې د میوند ولسوالۍ د ګچ کاریز په سیمه کې د وسلوال ترهګرو شخصو ماین انفجار کړی دی چې په نتیجه کې 15 نفره ملکیان په شهادت رسیدلي او 13 نور ټپیان شوي دي.
د دغه رازول چې په اتلس ټپیانو کې شزه او ماشومان شامل دي. بارکزی په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل، خو طالبانو څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت پر مرکزی روغتون د هاوان د ګولې د لګیدو له کبله اور لګیدلې دی. د اور د لګیدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلې دي. د کونړ د امنیت قومندانې ویندوی فرید الله دهقان آزادی رادیو ته وویل د پیښې نن سهار 15 بجې د هاوان د حقی مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې وشو چې له مروري ولسوالۍ وشتل شوی و.
د تیرې ورځې رئیس د دولت او وطن او خلکو خاورې دښمنانو له خوانه اسد آباد په خار باندې شپه فیره د هاوان مرمۍ ته وولي چې شکر الحمدلله کوم ځانی تلفات نه لري.
د کونړ د امنیت قومندانې ویندوی دا هم وایي چې له تیر مازیګر راهیسې وسلوالو طالبانو د هوان شپږ ګولې وشتي، خو له کبله یې مرشوب نه دی پېښه شوې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونې خبرې بې پاڼې چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړې دي. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې چې تیر ماشام خبر شو ویلي درې دیش په پانه چې د ایران د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون خبرولې او درې نور چې د ایران د اړوندې وسلوالې ډلې کټایب حزب الله له خوا خبرې ډلې باندې شوې دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا حکومتي ادارې تیر کال تور ولګاوه چې د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون د سپای پاسداران ډلې د قدس ځواک له خوا اداره کیږي. په پام کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي، په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبري وشي. امنیت شورا تیر کال هغه طرح تایید کړ چې له مخې یې یوازې له ترکیې څخه د باب الحواله سرحد څخه د سوریې ادلب سیمې ته چې د وسلوالو مخالفانو په اولکه کې بشري مرستې استول کیږي. دا طرح چې د روسیې له وړاندې سره هم سمون درلود د 1200 میاشتو په مخه عملی شوه، خو اوس چې د دې موافقې مهلت د جولای په لسمه پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش او ډېر شمېر نور هیوادونه غواړي دا لار باید پرانیستي پاتې شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شاغلی ګوتریش ته ویلي د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لوېدیځ سیمو ته د بشري مرستو رسول د دې هیواد د کړکېچنو سیمو لاري هم ممکن کار دی. پر اپور کې د لاوروف له قوله ویل شوی چې روسیا به د باب الحواله لاري د بشري مرستو در رسولو د طرحې مخنیوي وکوي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحده روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. او د بیتکوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 10000 ډالر ټیټه شو. دا په داسې حال کې ده چې د سش کال په اپریل کې د هر بیتکوین بیا تر 15000 ډالر پورې رسیدلې و. په چیرو دو میاشتو کې د بیتکوین ارزښت نیمایي تر اکشته شوی، خو لا هم د روان میلادي کال د پایل په پرتله په سلو کې یو لس لوړ دی. راپور نشي چې د نورو مجازي پیسو ارزښت هم مخ په کمیدو دی.
خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورسره بلې جګړه زور اخلي افغان چارواکي په وسله والو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوند نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي. چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په لیکو کې بهرني په ځانګړي ډول پاکستانیان جنګي کې. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا په انلاین غونډه کې تیر ورځ طالبان تورن کړ چې له امریکا سره خپل ژمنې نه دي عملي کړي او تر اوسه له بهرني تروریزم سره اړیکې پالي. خو طالبانو په خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت او د القاعده په ګډون له نورو بهرنیو وسلوالو سره اړیکې لرل رد کړي دي. نور په دې راپور کې
د افغان جګړې په لیکو کې د پاکستانی اتباعو په ځنګړي ډول نظامی انشتون. تازه د پکتیا ولایتي چارواکو په دې ولایت کې د یو پاکستانی پوځي د نیولو خبر ورکړي. د پکتیا والی حلیم فدایی پر خپل فیسبوک لیکلی چې نیول شوی کس ته پاکستان د پوز افسر دی چې د تخریبي فعالیتونو لپاره د طالبانو لخوا افغانستان ته راستول شوی وو. خاغلی فدایی ویلي دا کس عظیم نومیږي چې پلار او مامای هم د پاکستان په پوز کې دنده لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پاکستان د پوز دی نیول شوی افسر اعتراف کړی چې ل یو نیم کال پوزیز د کړو وروسته افغانستان ته استول شوی ورته ویل شوی و چې ل ډیورن کرخیا خو نور افسران هم شته چې باید ل طالبانو سره یو ځای وجنګیږي. خودا خی یوازینی پیخنوی ل دې وړاندې د ننګرهار چارواکو په دې ولایت کې د جګړو پر مهال د یو شمیر پاکستانی اتباعو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي و چې جسدونه د سری میاشتې په وسیله د تورخم ل لارې خپل کورنۍ ته وسپارل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ سلګونه بهرني وسلوال په ځنګلي ډول پاکستانیان د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د دې وزارت مرستيال ویان فواد امان
حضور جنگجویان خارجی په خصوص پاکستان
د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو تورستانو په ځنګړي ډول د پاکستانی وسلوالو موجودیت زیات دی سترګتري نشي پټې دی. په هر جبهه کې د طالبانو ترڅنګ بهرنی تورستان شته. د هیواد په شمال کې هم د اوس راپورونه موجود دي چې پاکستانی عربي چچنی او ازبکی تورستان د طالبانو په لیکو کې د افغانانو پر ضد جنگي کې
حمایت از طالبان جنگ میکنند.
څور از وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان هم په یو خبري ناشته کې د افغانستان په جګړه کې د برخي اخیستو په موخه له پاکستانه د وختونکو وسلوالو په اړه خبري کړې وی او ویلي و چې دوی په دې هم پوهیږي چې له افغانستانه بیرته په تابوتونو کې پاکستان ته د چا جسدونه ورول کیږي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ویلي چې طالبان لا هم لزینو سیمایزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. خاغلی اتمر چې 13 ورځې د امنیت شورا په انلاین غونډه کې خبري کولې وویل دوی یعنی طالبانو له نړیوال تروریزم سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې. نوموړي یو وار بیا طالبان القاعده ډلې ته په پناور کولو تورن کړل او ویل چې دغه ډلې نورو سیمایزو تروریستي ډلو په ځنګړي ډول لشکري طیبه پاکستانی طالبانو د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناور کړی ده.
خو وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانیانو په ګډون د هیڅ هیواد ادبا د دوی په لیکو کې نشته او یوازې افغان طالبان د حکومت پر ضد جګړه کوي. پاکستان هم له دې وړاندې د طالبانو په لیکو کې د خپلو ادباو موجودیت رد کړی و. دا سرګندونه داسې مهال کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی او د دې هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط او لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کیږي. په شمالي ولایت کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه د دې ولایت د مرکز نږدې سیمو ته رسیدلې او د سپکو او درنو وسلو ډزې اوریدل کیږي. هخوا د بدخشان ولایت سیمه ییزو سرچینو تیره شپه د خاش ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړي. په کندهار کې بیا د سرک غاړې په من چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوی. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د یو ځانمرګي د نیولو خبر ورکړي. دغه شان د هلمند چارواکو د لزګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبرونه خبره کړي. خو دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په شمال کې د پرمختګ په حال کې دي او له بیلابیلو ولایتونو د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسی حرکتونو راپورونه هم ورکول کیږي. پروان، ننګرهار، بلخ، فاریاب، سرپل، کندوز، کندهار، بادغیس، بغلان، تخار او جوزجان هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت په وینا په وروستۍ څورزو کې یو شمېر اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلې راخیستي او د امنیتي ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد د جګړې ژمنې کړې دي. دفاع وزارت وایي هغه کسان چې د امنیتي سرتیرو تر څنګ د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي دوی به ورته وسلې او مهمات برابر کړي. خو وسلوال طالبان یې ولسی حرکتونه نه بلکې پخوانی محلي پولیس یا د دوی په وینا اربکیان بولي او دا وکوي چې افغان ولس د دې ډلې تر څنګ ولاړ دی.
تر اوسه په افغانستان کې د جګړې له ګرمېدو سره د ښکېلو لورو له خوا تبلیغاتي جګړې ډګر هم تود شوی دی. ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې د تبلیغاتي جګړې اصلي ډګر دی، هغه چې کارونکي خبريالان، مدني فعالان او عام خلک دي. نور به په دې راپور کې واورو.
له هغه وروسته چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو یو غیز لرون کې انزور خپور شو، افغان حکومت هم په خپل تبلیغاتي دسکا کې یو شمېر بدلونونه اعلان کړل. په خپور شوی انزور کې خودل کیږي چې د وسلوالو طالبان یو جنگیالی د مزار شریف ښار دروازې سره ټوپک په اوږه ولاړ دی. په ټولنیزو رسنیو کې د انزور په خبرېدو خلکو اندېښنې شریکې کړي. له هغه وروسته د 209 شاهین قلی وردو په خپل فیسبوک پاڼه د مزار شریف دروازې سره ولاړ طالب د وژلو ادعا وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو انزورونه خپاره کړي چې وخې سیمه د دوی تر کنټرول لاندې ده. په راوروسته اقدام کې د افغانستان حکومت د امنیتي او دفاعي بنسټونو لپاره یو ویان وټاکه ترڅو د دې برخې اطلاع رسونه مدیریت شي. د افغانستان د جمهور رئیس ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سه شنبې پورس په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال جنرال اجمل عمر شینوار د دې واحد اداري ویان وټاکه او هدف د امنیتي اطلاعاتو منظموالی په ګوته کړ. د خغلی عمر په خبره د کورنۍ او دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعاتو برخه بلدي ورسته د دې واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. خغلی عمر د غشان د ټولنیزو رسنیو له کارکونکو وغوښتل چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپل غږونه پورته کړي.
وختي وضعیت یک مقدار
که کله هم حالت سناڅه بحرانی کیږي او ورختای رمزده کیږي، نو دغه حالت د دې لامل نشي چې هر فیسبوک او ټویټر اکاونټونه د منفي تبلیغات لپاره یو وسیله شي. نن د دې ورځ د چې تاسو د خپل ورونو ملي پولیس او ملي اردو ترڅنګ د طالبانو ضد ودرېږي او هغوی ته روحیه ورکړي.
د خغلی عمر سپارښتنه ده چې د تبلیغاتي جګړې ښکار نشي. خو د پوځي چارو شونون کې اتي قلا مرخیل بیا وایي له مخامخ جګړې د تبلیغاتي جګړې اغیز ډیر دی. د خغلی مرخیل په خبره د طالبانو لوري د یو شمیر سیمو لاس پلاس کېدل د همدی تبلیغاتي جګړې پایله ده.
همیشه تبلیغات له سلام ډیر مهم دي. که چا باندې تاثیر دی تبلیغ راسي هغه خپل روحیات فوراً له لاسه ورکوي او په داسې حالت کې له لاسه ورکوي چې ټول قوت ورسره یې بسره هیڅ نه
خغلی مرخیل وایي د امنیتي او دفاعي بنسټونو تبلیغاتي دستګاه ډیره فعاله نه ده. ټولنیزې رسنۍ د اطلاع رسونې یو له مهمو وسیلو څخه ګڼل کیږي. ډیری افغانان د جګړې خبرونه له دې لارې ترلاسه کوي او په دې وروستۍ کې د جګړې د شدت په اړه هم ډیر څه پکې خبرېږي چې د سم او ناسم ترمنځ پکې توپیر ستونزمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
له شاوخوا یوی لسیزی وروسته د شاواروس بند د اوبو ذخیره کولو پروسه نن عملاً پیل شوه. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو کمښت او شاواروس بند چې د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې یو له لویو پروژو څخه ده، د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري.
له نیکه مرغه چې د شاواروس بند کارونه تکمیل او نن دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملاً پیل شوه، چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند
دغه بند $350 میلیون په لګښت جوړ شوی او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. شاواروس بند 1.2 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري چې 2,500 هکټاره ځمکه خړوبوي او په کال کې د 3.5 میلیونه متر مکعب اوبو تنظیمولو وړتیا لري او 9 میلیونه متر به ذخیره کوي. د یادونې ده چې د دغه بند جوړولو چارې بشپړې او نن د اوبو ټولولو لړۍ پیل شوه چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د خوارځواکۍ د کچې راټیټولو او د خوړو د خوندیتوب په موخه د خوړو نړیوالې ادارې او د کرنې وزارت ترمنځ یوه هوکړه لاسلیک شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دا هوکړه د خوړو نړیوالې ادارې او د افغانستان د خوړو خوندیتوب ګډه ملي ستراتیژي ده چې د خوارځواکۍ له کمولو سره مرسته کوي. نوموړي وویل چې د اقلیم بدلون یوه نړیواله ننګونه ده چې د خوارځواکو کسانو د شمیر په زیاتولو کې اغیز لري. دغې پروژې لپاره د خوړو نړیوالې ادارې $1,990 په پام کې نیولې. د دوی په وینا د دې هوکړې پر بنسټ به سروې کیږي او واړو کسانو سره به مرستې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویلي چې دا مهال 3.5 میلیونه افغانان د خوړو له نشتونه کړیږي. چارواکي وایي له 5 کلونو ښکته 40% ماشومان د خوارځواکۍ په ستونزه اخته دي او 50% هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شل پوله، یو یورو 90 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 108 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 1,050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,590 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې د شاهروس بند اوبو ذخیره کول پیل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل راپور لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسګونه خبرې وې پاڼې چې د دوی په وینا اکثرو یې ناسم معلومات خپرول او یا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرل بندې کړې دي. نور بل خپل همکار اجمل انوارو په سټډیو کې را سره دی. انسب مهرباني.
مننه نور صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو درې ډیرش هغه ویب سایټونه چې د ایران د اسلامي رادیو ټلویزیون د اتحادیه او درې نور هغه ویب سایټونه چې د ایران د ملاتړ لرونکو کتایب حزب الله ملیشو لخوا کارول کیږي ضبط کړي دي. دا خبره د امریکا د عدلی وزارت په یو بیان کې کړې ده. د عدلی وزارت په دې بیان کې ویلي چې تیر کال د متحده ایالاتونو د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول ادارې د ایران د اسلامي رادیو ټلویزیون اتحادیه د ایران د سپایي پاسداران انقلاب د قدس واک سره تړلې ګڼلې وه. په بیان کې زیاته شوې ده چې د ایران د دولت سره د تړلو وی پانو ضبطول د ایراني رژیم د هغه هڅو په خبرګون کې دي چې د امریکا د انتخاباتو پروسه هدف ګرځولې او د اعلامیې په وینا د ناسمو معلوماتو په خبرولو یې په سپین سرګۍ هڅه کوله چې د رای ورکوونکو ترمنځ اختلاف راپورته کړي. د متحده ایالاتو د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول ادارې د 2000 کال اکتوبر کې ویلي و چې د ایران د راډیو ټلویزیون د ټولنې په شمول د دې هیواد د حکومت ځینې برخې خپل ځانونه خبری سازمانونه یا رسنۍ معرفي کوي او هدف یې د امریکا د متحده ایالاتونو په خاوره کې د ناسمو معلوماتو او ناوړه اغیز خپرول دي. د امریکا د عدلی وزارت ویلی دی د ویپانو درې ډیر هغه ډومینونه چې دوی ضبط کړي مالکیت دی وی امریکایي کمپنۍ سره وو او د ایران د راډیو ټلویزیون ټولنې تر کارولو مخکې د امریکا د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې جواز نو واخیسته چې دا پر ایران له بندیزونو سرغړاوه دی. کتایب حزب الله د ایران ملاتړ لرونکي ملیشي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ترهګر سازمان بللې. کله چې د امریکا د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې په 2009 کال کې د ملیشه د بندیزونو لیست کې شامل کړه، د امریکا د عدلی وزارت په وینا ایران دې ډلې او نورو شیعه عراقي ملیشو ته وسلي او نور ملاتړ برابر کړ چې په عراق کې په ائتلافي ځواکونو او همدارنګه په عراقي ځواکونو بریدونه کړي دي. دا ایران د دولت د انګلیسي ژبه پریس ټي وي، د حوسی اغیانو عربي ژبه تلویزیون المسيره، د ایران دولتي عربي تلویزیون العالم په شمول د ایران دولت سره تړلې وي پاڼي له پرون ناڅاپه وټړل شوې. پر دې ویپانو یو یادښت را څرګند شو چې وایي دا ویپانه د صنعت او امنیت د بیرو د صادراتو د نفاذ د دفتر لخوا چې د امریکا د سوداګرۍ وزارت یو برخه ده د قانون پلي کوونکي اقدام په لړ کې تړل شوې ده. وروسته دغه ویپانې په نوو ډومینونو او نوو ادرسونو باندې بیرته را څرګندې شوې او همدارنګه د ایران یو دولتي خبری اژانس د امریکا دغه اقدام د بیان د ازادۍ مخالف وبلل دي او ادعا کړی ده چې امریکا هغه څه چې د بیان د ازادۍ په اړه وایي ناسم دي. د یادونې وړ ده چې تر دې په وخت پورې تقریبا 92 ډومینونه د ایران د دولت لخوا چې نشرات کول منځنی ختیز، افغانستان، امریکا او نور هیوادونو ته دی امریکا دی عدلی وزارت لخوا ضبط شوی دی. ایران په سیمه کې هم په تبلیغاتو تورن دی او په ځینو هیوادونو کې چې په منطقه کې دی چارواکي وخت نا وخت او کتون کې ادعا کوي چې ایران د دغه هیوادونو لپاره د بیلا بیلو ویبپاڼو تلویزیونونو لارې ناسم نشرات کوي او په دې هیوادونو کې د نفوذ او اغیز هڅه کوي او اختلافونه تلمن وهي. ایران په کلکه دغه ادعا کوي.
بله، په افغانستان کې هم البته د افغانستان ګاونډیانو د پاکستان او د ایران ویل کېږي چې تبلیغاتي جګړه مخته وړي. مخکې په دې اړه راپور درلود. قدر منوردونکو، و امریدل چې د ایران د دولت اړوند لسګونه خبري ویبپاڼو باندې د امریکا نوی بندیزونه لګولی او دغه ویپانی په دې تور نه کړی چې ناسا معلومات خپروي یا له ترورست ډلو سره اړیکې پالي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د شاواروس بند کې د اوبو ذخیره کول پایل شول. دغه بند بعد برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربیره دغه راز د کابل ښار میلیونونو اوسیدونکو ته پاکې اوبه هم برابروي. نور به په دې رپورت کې واورو.
د اوبو د تنظیم ملي اداره د کابل په شاواروس بند کې د اوبو د ذخیره کېدو لپاره خبر ورکوي. د شاواروس بند د اوبو د تنظیم لوی پروژو یو ده چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک ازادي رادیو ته وویل د دې بند جوړېدو چارې بشپړې شوي او پر راتلونکو ورځو کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
نن د دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملا پیل شو چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دغه بند چې د 350 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شو د 1.2 میگاواټ بریښنا د تولید ظرفیت لري.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د شاواروس بند به د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب نورې اوبه به ذخیره کوي. دا بند به 2200 هکتار ځمکه خړوب او ترخوا به 1.2 میگاواټ بریښنا هم تولید کړي. د شاواروس بند مالی لګښت د پان حکومت له بودیجې ورکړل شوی. د شاواروس بند د رغولو چارې په 1391 لمریز کال کې پیل شوې او تمه وه چې په 3 کلونو کې بشپړې شي. خدا نیټه تر ننه راوغځېده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره د دې ځند دلیل د قراردادي کمپنیو لخوا غیر معیاري کار او د ځمکې استعمالک بولي. خو زیاتوي تیر یو نیم کال کې پر دې پروژې کار چټک شو. شاواروس بند د کابل د ګڼمیشت ښار لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د بریښنا د کمی د ستونزې تر یو بریده د حل هیله ګڼل کیږي. د دې بند بشپړېدو خبر داسې مهال خبريږي چې همدا اوس کابل میشت ښاریان د څښاک لپاره پوره پاکې اوبه نه لري او د ښار ته راوړیدونکو بریښنا هم پرې شوې ده. کابل میشت خوښ دي چې د شاواروس بند په دې دوو برخو کې لږ تر لږه د یو څه ستونزه حل کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شیرشاه او طیب بصیر.
کابل کې اوسنی وخت کې اوبه ډېر په سختۍ سره پیدا کیږي. څلور یو سل شل مترو ته چې اوبوري پرما وایي په اسانۍ باندې نه پیدا کیږي. دا چې د شاواروس بند دغه اوبو سره د کابل دغه ستونزه د کابل د خاریانو ستونزه حل شي
کمبود به شم. څښاک د پاکو اوبو کمی د زرګونو کابل میشتو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. تازه خبر شو چې د شاواروس بند په وسیله دا کابل میشتو ته د څښاک پاکي اوبو برابرېږي. دا نه ګام دی او مونږه هر کله کوو
استقبال میکنیم.
په کابل کې داسې سیمه هم شته چې اوسیدونکي سلګونه مترلري پر اوګو د څښاک او نورو اسانتیاو لپاره اوبه خپل کورونو ته وړي. دلته اوبو ته د نل اسرسي او دلیل برېښنا هم ده. د افغانستان برېښنا شرکت پرون په دوه بیلا بیلو خبر پاڼو کې ولیکل چې پر کابل او لسنورو ولایتونو وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې شرکت له قوله د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د برېښنا مزي پرې شوی خو د امنیتي ستونزو له کبله یې تخنیکی ټیم سیمې ته نشتلای. د افغانستان برېښنا شرکت په یو بل خبر پاڼه کې خبر ورکړ چې په سالنګ کې د برېښنا پایو درغېدو چارې پیل کړي او پر همدې بنسټ به تر راتلونکو درې ورځو وارداتي برېښنا پرې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ تیر شپږ میاشتو کې د برېښنا نږدې دیرش تنې اپایي نړول شوې چې پر رغولو یې 925,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د برېښنا شرکت وایي د پایو د نړیدو او د وارداتي برېښنا د ضایع کېدو له امله افغانستان هر ساعت یعنی شپېتو دقیقو کې 2.1 میلیون افغانۍ زیان کوي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان له یو شمېر ولایتونو د روغتیا کارکونکو د شکایتونو په ترڅ کې په هلمند کې د ملکه سوریا په نوم د مور او ماشوم د 50 بستریز دولتي روغتون کارکونکو وای د تیر وو میاشتو رئیس تنخواګانی نه دی ورکړل شوی. دغه روغتون چې په مرکز لخکرګا کې فعالیت کوي سل کارکونکو لري. نور په دې راپور کې
د هلمند په مرکز لشکرګا کې د ملکه سورایا په نوم د ورختون کارکونکو وای د تیر وو میاشتو رئیس معاشات نه دی ورکبل سوی او که استون زحل نسی نو مجبور دی چې دند پریږدي. د ورختون چې 50 بستر دی د مور او ماشوم د درملنې په برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا سل کارکونکو لري. د ورختون امیر ډاکټر محمد ولی همت وای د معاشاتو د ځان د ستونزې ترڅنګ د 1400 هجری کال په بودیجه کې د درملو قرارداد هم نه دی ورکبل سوی.
دا د جوازه میاشت موږ اوم میاشت چې هیڅ مسلکي او غیر مسلکي پرسونل هیڅ ماش نه دی خاصنه. دا د ترڅنګ د 1400 میلادي کال د پاره موږ هیڅ دوا قرارداد نه لرو.
د پلوشه په نوم د دغه رختون یوې شجنه روغتیا پالې ازادي رادیو ته وویل چې په سختو شرایطو کې کار کړي خو لا یې هم د وو میاشتو رئیس معاش نه دی ترلاسه کړي.
نو دا هغه مشکلات چې موږ ولاله دلته بل خواري نه سور سره کول. دا هغه خواري چې دلته موږ په دغه وزبه کې کار کوو نو ماشه نه چني بار مشتنګ وکړو مشکل مخاطب لاس تکر دا و ومیاسونه.
پاینی وخت کې د هلمند امیر اختیار رئیس ډاکټر عبد الله حازم د ملکه سورایا رختون د کارکونکو د معاشاتو د ځند ستونزې د مالی وزارت پوری تړلې بولی چې په وینا په نږدې ورځو کې به حل شي. د شاغلی حازم په وینا د هلمند ترڅنګ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې شاوخوا یو څلوي شرختونونه د دغه ډول ستونزې سره مخامخ شوي.
یوازې د ځند لته هم دغه شی وي چې په افغانستان کې تقریبا یو څلوي شپخانی د دغه سینې پروژو د مشکل سره مخ و چې دا غوښمه شنه تر اوسه پر وزارت مالیه د طرز عمل د نه درلودو په خاطر چې څومره سب جمهور حکم کړی و چې انټي پروژې د مرغم سي دا ماتل به خوش پخت نه چې مرسته د وزارت مالیه ته فقط د درو ولایتو مفکراله چې په غو درو خوشبخت ولایتو کې یو هم هلمند.
د ملکه سورایا رختون په هلمند کې یوازنې 50 بستریز رختون دی چې په وړیا توګه د مور او ماشوم درملنه کوي. د رختون د مسولانو په وینا دوی ته د ورځې په اوسط ډول 150 ناروغان مراجعه کوي.
ستاسو لا پیغامونو
ز محبت خان د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د چوتري لکلي خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولې ده. ټول خلخانه مې کورونا نیولې او مرکزی د ازری مرکزی روختون کې مې شیربستانه ګولې ستنه ستنه صحیح شېم نهسته او لوړ ټول چارواکو څخه مې هیله کې چې د خدای په لاس د قران په لاس د مونږ غم خوړو او ډېر سخت نيستم د ټول کور مې کورونا نیولې او ډېر مې رباني ازادي راځونه.
مشکلات مریض نہ انتقالی آزادی
زره سبلا پرشن د لوګر افسر په تماس کې دا پیغام پریږدم. د طالبانو د سمې دایې چې تاسو به د دولت سره جنگ وینئ نو د برق خاصره په تاسو جنجال دی. ادم کافرانی دم سمې کافر دی کافرانی دی نن په لمن کې د سلوي درجه ګرمي ګرمي و یو څو دی شم چې سولر شم چې فاصله لري دا به خلک کوم د خدای سره کار مې لري مننه خو به ما
السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو غوونه مو اوریدل چې د ازادي رادیو په غک اسپټون کې ماشين کې پرې یو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ یې هم درته تل خبرو د خبرونه دوه مې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه مهیروي په افغانستان کې د ګرمي 12 نیمه بجې شوې، خو اوس په مکرۍ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته
په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه محل و بشل شل چې د سپرلی د بس په لار کې ماین و چاګیدل. د کونړ ولایت پر مرکزی روغتون د هوان د ګولې د لګیدو لکبل اور لګیدل لري. د اور د لګیدو لکبل د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځیدل دي. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسکوري خبري بپاڼي چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. په پام کې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي، په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبري وشي. امنیت شورا تیر کال هغه طرح تایید کړ چې له مخې یوازې له ترکیې څخه د باب الحواله سرحد څخه د سوریې ادلب سیمې ته چې د وسلوالو مخالفانو په اولکه کې ده بشري مرستې استول کیږي. او د بیتکوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 10000 ډالر ټیټه شوه. دا په داسې حال کې چې د سش کال په اپریل کې د هر بیتکوین بیا تر 15000 ډالر پورې رسیدلې و.
د زهرو کاروان
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې اتیا په سلو کې کمی شوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په ننګرهار ولایت کې د ټابلیټ کا په نوم د نشې ګولیو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د جلال آباد ښار په لسمه ناحیه کې د ټابلیټ کا ګولیو یو دستګاه ویجاړه او په دې کارخانه کې 155 کیلوګرام نشې ګولۍ، څه اندازه شراب، ورسته شوي کشمش او وسلې هم نیولې دي. له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې د کارخانې د جامو وینځلو د پوډرو د تولید شرکت په نوم فعالیت کاوه. ابتدایي او استیناف محکمو څه د پاسه شل قاچاق کوونکي او د نشې موادو خرڅونکي په جزا محکوم کړل. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په یو علني غونډه کې وو کسان د نشې موادو د قاچاق په تور له وو کالو څخنیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند بند محکوم کړل. د غډول د دې مرکز استیناف محکمې 19 قاچاق کوونکي او د نشې موادو خرڅونکي چې د 15 پیخو په تړاو نیول شوی ول په بیلابیل تنفیذي بند بند محکوم کړل. لانه شی مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ویل په تیر یبه اونۍ کې امنیتي ادارو د 14 کسانو دوسی د سیډون لپاره د مرکز تاسو ولیدي. کابل ښار ته د هیروینو د قاچاق پر مهال درې کسان ونیول شول. په لومړی پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین له یو ګاونډي ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فرامارس فردوس ازادي راډیو ویل په دوهمه پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4.5 کیلوګرامه هیروین د کابل ښار د لومړی ناحیې په سیمه کې پر پرچون خرڅون کو باندې وپلوري. نیول شوی کسان له لومړنیو څېړنو وروسته د عدلي او قضایي مرکز ترنوالۍ ته معرفي شوي دي. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په څلورو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 10 قاچاق کوونکي او د نشې موادو خرڅونکي نیولې دي.
د عملیات چې په بلخ، کندوز، ننګرهار او کابل ولایتونو کې وشول، په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرام خیخه او هیروین، څه د پاسه 85 لیټر شراب او 20 لیټر بیټ نیول شوې دي. لنیول شوې کسانو څخه وسلې او مرمۍ هم ترلاسه شوې دي.
د نشي موادو په برخه کې موږ غوڼې مهمه پیښه واوریدلې. نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امی روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنی مرستې اتیا په سلو کې کمی شوې دي.
کله چې بودیجه کمیږي نو وزیر شي خدمات هم ورسره متاثر کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشي موادو خرڅون کې معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
مافیا نمیخواند کنار ترک بکنند مواد را.
د نشه ای مواد و مافیا نگواری چی معتادین دی جور شی.
دا چی معتاد و میرمنو تا دا کار زمینه برابرول دوی چمره لنشو چخرا گرزوی پا دی علال ارواپوهی عدلی ساپوی سر مرکه لرو.
منگد خزینه معتادین لرو چی اغوی تا کاری فرصت برابر دا لکا پا نغ شفاخانو که منگد صفاکار پا حیث یا دا گرد پا حیث بیر تنیوله دا نو اغوی دا مواد نه اوس هم لری پاتی دی.
د زرمینه په نوم یو معتاد وای چې یو زوی لرم څو کال کی چې نه مې دیل دله.
دا دوه کال کی یو زوی لرم نوم یې مون خان دا خمې لیدل نه دا.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
په کوم شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولی زه درته راکه چې د درد ګولې ښکارم که څنګه؟
ګولې مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرام یم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. دراتلونکو مالی کال لپاره د احتیاط په درملنه او د نشي موادو د غوښتنې کمولو په برخو کې له افغانستان سره د بهرنیو مرستو ژمنه نه ده سوي. د امی روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې د احتیاط په درملنه کې له 15 کالو راهیسي بهرنی مرستې هر کال 10% کې کمی او دراتلونکو مالی کال لپاره د هیڅ ډول مرستې تعهد نه دی سوي. د نشي مواد د غوښتنې کمولو او احتیاط د درملنې څارونکو ادارې د بهرنیو مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او د معتادینو د ډیروالي خبر ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو لکه تولید او قاچاق سره د مبارزې ترڅنګ د نشي موادو د غوښتنې کمول او د معتادینو درملنه هغه پروګرامونه دي چې له شلو کالو راهیسې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مالی مرسته پر مخ وړي. قدرتونکو مالی کال لپاره د عامه روغتیا وزارت د دې مرستو د کموالی او پریکړې خبر ورکوي. د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال عبدالشکور حیدری ازادي رادیو ته ویل د دې مرستو له کموالی سره به د معتادینو درملنه دولتي بودیجه ته شامل شي چې د عامه روغتیا او مالی وزارتونه به له دې بودیجه څخه پر مخ وړي.
بهرنۍ عمرسته کونکو ادارو لکه کولمبو پلان او داسې نورو د 2015 کال څخه راپدې خو هر کال په سلو کې 10 مرستې کمی کړې دي چې اوس یې په مرستو کې اتیا په سلو کې کموالی راغلی دی. د راتلونکو 2022 کال لپاره د بهرنۍ عمرستو هیڅ ژمنه نشته.
تر دې وړاندې د معتادینو درملنه او د نشئی موادو د غوښتنې کمولو پروګرامونه د بهرنۍ مرستو پر مټ د پروژو په چوکاټ کې چلیدل چې افغان دولت هم ورکی مالی ونډه درلوده. دا مهال په ټول افغانستان کې د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کوي چې هر کال د نږدې 40,000 معتادینو درملنه کوي، خو په دې وروستیو کې د مرستو له کموالي سره د دې مرکزونو د کموالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. د احتیاط درملنې د وی غیر دولتي موسسې مسؤل ډاکټر فرید بزګر د معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د بهرنۍ مرستو او امکاناتو لګوالی به د احتیاط درملنې پروګرامونه سخت ټکنی کړي.
بودیجه او پیسې په خدماتو باندې مستقیم تاثیر کوي. کله چې بودیجه کمیږي نو وزیر شي خدمات هم ورسره متاثر کیږي. په همدې شکل کې په احتیاط کې هم که چېرته بودیجه راکمه شي نو یو خو د خپله د معتادینو هغه کوم تشویق چې دی چې په مراکزو کې بستر شي هغه کمیږي، بل سټاف پرسونل دی چې هغوی که چېرته په معاشې کم شي وزیر شي د هغې علاقمندي هم د کار سره کمیږي.
د عام روغتیا وزارت د ارزونې پر اساس د احتیاط د درملنې په مرکزونو کې یو موتاد د 45 ورځو لپاره بستری کیږي چې نږدې 60,000 افغانۍ ور باندې لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په سلو کې 70 موتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د عام روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنې کې بهرنۍ مرستې 80 په سلو کې کمی شوې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
د متادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د نشئی موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د خپل منفي تبلیغاتو لالارې متادین نه پرېږدي چې په روغتیاي مرکزونو کې ځانونه بستری کړي او علاج وسی. ډاکټران وایي چې د نشئی موادو خرڅونکي متادینو ته وایي که ځانونه بستری کړي نو په مرکزونو کې به ووهل سي او آنده چې د مرګ لګواک سره به مخ سي. متادین هم دا مني چې د نشئی موادو خرڅونکي دوی خپل مریان ګني او برمته کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د امروختیا وزارت وایي چې د متادینو د ډیریدو اصلي لامل نشي موادو ته اسانه لاسرسي او د نشي موادو د خرڅونکو لخوا نشي ته د ځوانانو هڅول دي. متادین بیا وایي چې د نشي موادو خرڅونکو لومړی ځوانانو ته وړیا نشي مواد ورکوي، کله چې ځوانان موتاد شول بیا یې تهدیدوي او د درملنې مخنیوي کوي. خو عبدالخلیل او عبدالباسط دوه داسې متادین دي چې د نشي موادو د خرڅونکو پر ناوړو تبلیغاتو سربېره بیا هم ځانونه بستری کړی دي. دوی وایي چې د نشي موادو مافیا متادین درملنې ته نه پرېږدي.
د نشئی موادو پرچون خرڅونکي موږ ته وایي چې که نشه پریک دی مړه بشي. دوی اوبه خړوي او کبان پکې نیسي. دوی هڅه کوي چې له دې لارې پیسې ترلاسه او له موږ څخه ګټه واخلي. دوی له موږ څخه غلامان جوړ کړي دي. موږ مجبور یو چې ټول کال بوتلونه راټول او بیا یې پیسې دې نازوانو ته ورکړو. دا نازوانه دروغ وایي. دوی زموږ غمخوار نه بلکې د مرګ سوداګر دي.
ساقی تل هڅه کوي چې پر موږ نشئی مواد خرڅ کړي. دا دوی تبلیغات سړی نشئی موادو ته هڅوي. ساقیان تل موږ ته وایي چې نشه مه پرېږدئ، ځکه چې تاسې په همدې ژوندي یاست. نشه تاسې ته غیرت درکوي. دا د نشئی موادو د مافیایي ډلو کار دی.
په دې وروستیو دوه کلونو کې د متادینو د راټولېدو پر ځایونو سربیره په ولایتونو کې د سړکونو پر غاړو او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې سترې ساقیخانې جوړې شوې چې د نشي موادو خرڅونکي له دې لارې په متادینو کې د نشي موادو تازه ډولونه په ځانګړي ډول کیمیاوي نشي مواد ترویجوي. ارواپوه ډاکټر متی الله وزیر وایي د متادینو د درملنې پر مهال موندلی چې د نشي موادو خرڅونکي د متادینو د غولولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. له دې لارې دوی ته د درملنې مرکزونه تر زندانونو خطرناک معرفي کړي دي.
مافیا نمیخواند کنا ترک بکنند مواد را.
د نشه ای مواد و مافیا نغواری چی متادین دی جور شی. دوی پخپل و منفی تبلیغاتو د بستری که دو مخنیسی او د درملن انگیزه تری اخلی. د بیلګې په ډول متادینو ته وایی چی د وینې له بدلولو پرته درملن امکان نه لري. په داسې حال کې چې د احتیاط درملنه یو رواني درملنه ده چې د انسان پر روان پورې اړه لري، نه په وینه پورې.
بر روان انسان تعلق دارد، نه به خون انسان.
د متادینو د درملنې د مرکزونو چارواکي بیا د نشه یي موادو مافیا یو پراخه شبکه بولي. دوی زیاتوي چې کله د عامې روغتیا وزارت متادین راټولوي، دا شبکه وارد مخه متادین په خپلو موټرو کې خوندي ځایونو ته انتقالوي. مافیا نه غواړي چې خپل مشتریان له لاسه ورکړي. ډاکټر فرید بازګر وایي چې مافیایي شبکې دومره پراخې ریښې لري چې په ځینو سیمو کې اندا چې د معتادینو د مرکزونو جوړیدلو مخه نیسي.
موږ خپل د ستونزو سره مخامخ شي وو چې یو ځم کرایه کې بیا ګاونډي راځک شو هغه چې موږ روسه پوښو دا د مخدرات توکو خرڅونکو د خلک څول چې ته پرینه دي دا غټ پروپاګاندا کوي خو هر څوک وغواړي د زړه صادقانه تصمیم ونیسي چې باید تداوی شي هغه تداوی کیږي. متاد غلاول ډیر سخت دي ځکه د اعتیاد متخصص کلونه کلونه استفاده کړدغه پیږي چې څوک تیر باسي څوک ته استفاده کوي او درملنه مراکز څومره موثر دي.
د امیر روغتیا وزارت د کال څخه د پاسه اتیا مرکزونو کې څلوي خسر کسان تدوي کوي خو نشي مواد ته اسانه لاسرسي او نشو ته د خلکو هڅول هغه لاملونه دي چې په سلو کې شپې ته معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نشي مواد خرڅون کې معتادین درملنې ته نه پریږدي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربېره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. معتادو خزو ته د کار زمينه برابرول د احتیاط د درملنې یو برخه ده. خدا محل معتاد خجی د کارونو د نشټوال لستونز سره مخ دي. دا چې معتاد خجو ته څډول کاری فرصتونه ست او ولی ورته سم پاملرنه نه د سوي په دې اړه زموږ همکار د معتاد خجو او ماشومانو د سلبستري ضرورتلې وی ارواپوه یا عدلی صاحب سره مرکه کړي او په پیل کې د معتاد خجو لپاره د کاری فرصتونو د موجودیت په اړه پختلې ده.
خزینه معتادینو ته کاری فرصتونه ډیر ضرور ده. سمره کې سونه چې مونږه کتلې دي د دوی نارینه هم په دې مواد باندې اغوشته دي دا غي په طریق باندې دوی معتاد شوی دي نو لکه د دوی د کور غټون کې نشته ده او ډیر معتادین د سدي چې د کاری فرصت چورته برابر نه وي امغه ماحول تزي او معتاد کیږي لکه خپل فامیل نشي سپورټ کولای دي نه دوی رنج جوړي ماشومان مکتب ته نزي نو دغه سبب کیږي چې بیرته دوی معتاد شي.
ځینې تجربې ښیي چې کله چې یو معتاد کاري فرصت ولري پس تداوی نه د غا علاج کېدای شي نتیجه ورکړي. نو ستاسو په نظر په خزینه کې څومره دا مسله مهمه ده کله چې یو معتاد روغیږي پس له هغې نه دې ته یو کاري فرصت مهیایي نو خوانی ژوند ته وګرځېږي؟
خزینه ته هم ډیر ضرور ده ځکه چې دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته او الته یو غټ سټیګما دوی ته وجود لري لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي لکه یا که واده شي وي خزیوي خسران ور سره کومک نه کوي اعتماد پې نه کوي یا که د پلار فامیل وي هغه ور باندې اعتماد نه کوي نو دوی د خپل غریبی نه ډیر رنج وړي او مونږ خزینه معتادین لرو چې هغوی ته کاری فرصت برابر ده لکه په دغه شفاخانو کې مونږ صفاکار په حیثیت د ګرد په حیثیت بیرته نیولې ده نو هغه د مواد نه اوس هم لري پاتې دي ځکه چې هغه ته یو مصروفیت شته ده هغه خپل مشکلات حل کولای شي.
کوي یو موتات یو فیز دی پس له دینه چې د خشي بازار کې ورته د کار فرصت زمينه برابر ده
نه ډیر کم د سیده ځکه چې خلک په دې باندې اعتبار نه کوي دلته موږ ته د سوشل اویرنس ضرورت ده چې باید موږ په دې کې کار وکړو خو که چیرته موږ د دوی د لپاره دوی د حقوقونو دفاع وکړو او دوی چیرته معرفي کو کار کې ونیسي نو د سیمه سره سوشل اویرنس ورته ډیر پکار ده او د سیزه باید وی لکه د غوس کې علاجي ډاټ هیلث یو پروګرام شروع کړی ده چې په دې سبس کې دیتا یو کارخانه جوړوي او د دوی د ماشوم مانو د مکتبونو د لپاره کار کوي په ډیره غټه سطح باندې او دوی ته د رهایش بندوبست عمل تکي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه قدم ده ځکه چې کدوی یو طرف ټول همدغه مریضان دی غوړي چې راټول کې ولته ور باندې کار وکینو الته به استګمام نوي او د دوی ټول مشکلات به الته حل وي لکه همدغه سي همدغه قشر به وي ټول دوی په مسکه به کوم استګما نوي.
کوم فرصتونه خزینه معتادین لپاره د کار لپاره ست
ډیر فرصتونه وو لکه د ارایشګری و خیاطی و روبسازی و اچار سازی و او بعضی بازاریابی پروګرامونه و دوی ته چې دوی په کې کار کوي او د دین زمونږ د متادین ډیر خوشاله و چې دوی یو څه لاسته راوړل پیسې ګټل خپل فامیل سره کومک کولو نو دین ډیر خوشاله او د مواد نه هم په دغه وجه باندې لري و چې دوی خپل یو درآمد لره فعلا په دې شرایطو کې موږ سره صرف سواد موزی ده او خیاطی پاتې ده او کار امور اجتماعي په دې اړه باندې کم خاص توجه نه ده کړې زه فکر کوم امنیتی لحاظ په وجه هم او د کورونا په وجه هم کېدای شي چې د پروګرامونو وروسته د بودیجی نشتون هم د دې سبب کېږي چې دوی ته د کاري مصرفیتونه نه دي برابر
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې شاعران او لیکوالان له نشه یي موادو سره په مبارزه کې څومره ونډه لري؟ په دې اړه به د لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی خبرې واورو.
د ټولنې لیکوال یا لکه تلګه یو ټولې د لیکوال په منظم ډول په پر لپسې ډول د نشه یي توکو د غزیانونو په برخه کې د ریسرچ او څېړنو کوي او بیا د ریسرچ او څېړنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بیلابیلو برخو کې لیکلي کوي. بل دا چې په رادیو کې تاسو یو ډرامه تعلیمي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې جوړه کوي چې د شتا سو عام او خواص خلکو ته دا ورسوي. د ځینې کلوپونو په ذریعہ باندې دا پیغامونه کېدی شي، مثلا دا په انټرنیټ کې هم خپره شي او د تلویزیونونو لاره نه هم خپره شي. خو بدبختی هم دغه ده چې لیکوال لیکنه کوي په فردي ډول په یو مجله کې خپره شي او یا په یو ویب سایټ کې، یو څو محدود کسان یې وګوري نور ته ورسیږي. نو په کار دار چې خلکو ته د دې لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کړي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1289 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارته د زرمینې په نوم یو موته دواي لسکلنه و چې د کاکا زوی په زور واده ورسره وکړ او بیا یې په چلو فری په نشئی موادو اخته کړ او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینا د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی ده، په دې اړه راته د زړه خواله کړی ده.
دونه مې وړه کې وو پلان مې به واسو دې ماتره زو په زور وکړم لاسکل نه واده کړل ما بیا ځاچوم په سیګریټ کې را کړل ماته دا وره نه وړې دا ولا زې پودر را کړل ما ویل دا سیګریټ په مې خسرل ما به وهل ادر به مې نوري کې د ورځ په ورځ به دا چې لکار راته ما د سیګریټ کې پودر را کول ما به کش کول غواز جوړول ما بس سیګریټ مې ما خسه ما له خدای پاکه شل ورځې مې پوره سوې دا دونه سیګریټ مې اخیسته و چې به لاند ا رقم دې مې اخیسته و زه به نه جوړوم در به مې ز پاکو کما و نه ما ته سیګریټ ما تر کې ز جوړېګم او ته سیګریټ ما تر اند غوړ څونه مې اخیسته دي اته په خندا سوال ما و بها ما ته ته پودر در کړې دي ما ولې دا پودر نو سره کومه شي دا پرې کول کیږي ولې ما غو پودر دي دي الله رب نه خلق پراته دي ولې وا ما له خدای دې تباہ برباد کم هر څه مې چوکړه خپلم پودر یو چې پودر پرې زما د دې تسلیم نه نه و به مې شپه کله پودر وهن ان سی ما ته برا کول نه ما خپل خپل وخت به مې تیراوه کور به زونه نه پاکستان کوم دلته چې راغلم بیا دا میړه مې راته مړکه خپلورونو نه یې مړکه مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شر ته وتښتېدلم میدان شر کې څلور کاله دا چې پاکه وم سر چې وهلې وم به سر باندې مې باتېر شوی مغز مې چرک نیولی و زه سوی وم 15 ورځې ډاکتران جواب راکړ چې دا مړه ده ویسې دا خخه کیا مور مې ویلې دی البته پودر ولې دا څلور کاله پاکه دا ځای په ځای شوله مور مې دا اشتباه کول دی پودر ولې دی اره شپخانې ته وړلم زه چانه بي سره وم دې شپخانې ته چې راوړم میدان شان نه ډاکترانو زنګ و چې پنځه بي سره شپخانې ته چې ضربې بي ونه نیسي یا ونه وایي بیا هغه شپخانې ډاکتر راغله دلته ډاکتر شیشتې ته ویلې چې داسې ما مریض راوړې ده یا سبا مړه کېږي بیګم نه کې تاسې ونیسې نه نیسم دلته زمونه ولما موږ دې شپږ میاشې دلته ومه د دې جوړه سولم دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم نو مې مونږ خان ده بخې مې لیدلې نه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورشیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونی میړه د پودرو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې نوي نو هغه سخت ناروغ وي. زرغونا د ناروغي ترڅنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغي اخته سوي او د همدې لپاره ډاکټر ته راغلې ده. دا چې د هغې د ناروغي علت به څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یمه، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یمه.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو بس تال خاطره یمه، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یمه.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یمه ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یمه.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته تل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یمه، مګر
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یمه؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او می کړل.
ښه ته راکه
دا دی وخت.
ښه ښه عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی؟
ته خو به کوم نشه نه کوې؟
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضي لرې؟
په څه شي پوښوي؟ زه څه ډول نه جوړی لرم؟
خورې ته په هیروین اخته شوې؟
څه شی زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تیریدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کې، خدای دې دای خراب کې، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.